تدی رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی په افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د روسیا او ایران مداخله ته اندېښنه څرګنده کړه. ولسمشر اشرف غنی له متحده عربي اماراتو څخه نن هند ته ځي. مخکې تر دې چې د دې موضوعاتو تفصیل درکړو خبرونه لرو. افغان ولسمشر نن په متحده عربي اماراتو کې په یوه فرهنګي غونډه کې ګډون کوي. په سوریه کې تر څو ډېر افغانان وژل شوي او د امریکا منتخب ولسمشر د تایوان له ولسمشر سره چې له چین سره خراب روابط لري خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن په متحده عربي اماراتو کې تر خطر لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کنفرانس کې برخه واخلي. دغه غونډه د متحده عرب اماراتو په مرکز ابوظبي کې جوړی شي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري له ابوظبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کنفرانس په باب وویل. کانفرنس نوم مشخصا تر خطر لاندې د فرهنګي میراثونو ملاتړ دی. د نړۍ او سیمې هیوادونه پکې پر دې موضوع بحث کوي چې څنګه تر خطر لاندې فرهنګي میراثونه وژغوري او له هغو هیوادو سره مرسته وشي چې دغه فرهنګي میراثونه پکې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د دولتي هیئت په مشي متحده عرب اماراتو ته ورسید. یو چرنیز اداره وایي د سوریې په جګړه کې تر زرو زیات افغانان چې د ایران له خوا د جنگ لپاره استول شوي وو وژل شوي دي. د منځنۍ اسیا د چارو څارونکو او چرنیز اداره میمو په خپل راپور کې چې تیره ورځ خپور کړ ویل دي دغه افغانان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ماتړ پر جګړه کې وژل شوي دي. راپورونه وایي دغه افغانان د ایران له خوا سوریې ته لیږل شوي دي. په راپور کې ویل شوي له دغو افغانانو سره ژمنه شوې وه چې د میاشتې به $1500 معاش او په ایران کې د استوګنې اسناد ورکول کیشي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي وو چې له 2013 میلادي کال راهیسې ایران په زرګونو افغانان په غیر قانوني ډول د سوریې جنگ ته استولي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د رسنیو هغه درې کارکوونکي چې پرون د ماین په چاودنې کې ټپیان شوي وو له لومړنۍ روغتیایي درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. د رڼا آژانس خبریال لال جان د هغه کامرامین قدرت الله او موټر چلوونکی نجیب الله پرون ماسپښین هغه وخت ټپیان شول چې موټر یې د کلات اړوند په ساقزو مانده سیمه کې پر یوه زاړه ماین ور برابر شو. د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل
پتی زخمیان دی دوی دی شهر سفار اختون تا دی اگه زن وروش تا دی خلات مرکزی رختون تا رو شی و چه و سی و از دی خیصه تو لگ دی بیر تا خسول کورمو.
تیره میاشت په هلمند که داریانا تلویزیون خبریال نعمت الله زهیر د ماین په چاودنه که وژل شوی بو. د هلمند والی له ولسونو د ځمکو د غصب په مخنیوي کې د همکارۍ غوښتنه کوي. حیات الله حیات دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې یو حیات هلمند ته ورغلی څو د املاکو په برخه کې شوې سرغړونې او د ځمکو د غصب مسله وڅېړي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې د ورغلي حیات مشي د ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواری کوي. د هلمند والی له ولس څخه غوښتنه کړې چې د املاکي ستونزو او د ځمکو د غصب په باب خپل معلومات او اسناد له رغلي حیات سره شریک کړي. جرمنی چارواکو یو افغان نیولی چې شک کې شي د وسلوالو طالبانو غړی به و. د جرمنی فدرال څارنوالانو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې شل کلن حکمت د پنجشنبې په ورځ په یوه تورستي سازمان کې د غړیتوب په شک نیول شوی دی. څارنوالان ادعا لري چې دغه ځوان په 2013 کال کې له وسلوالو طالبانو سره ملګری شوی و او ظاهرا یې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې هم برخه اخیستې ده. د څارنوالانو په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه کس چیرې نیول شوی او ولې په جرمني کې و. د نیول شوي مشکوک افغان پوره نوم نه دی خپور شوی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ټرمپ ډلې د ډسمبر په 2 خبر ورکړ چې د تایوان ولسمشر تسای آنګ وین ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي په ټلیفون وویله. په بیان کې ویل شوی دی چې دواړو مشانو څرګنده کړه چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکې شته. تر اوسه چین په دې اړه اکثر عمل نه دی څرګند کړی، خو اکثر کتونکي داسې وړاندوینه کوي چې پیکینګ به سخت غبرګون ښکاره کړي ځکه چې چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي. دا له 1999 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا او تایوان مشران په مستقیم ډول اړیکې نیسي. ایران وای د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې لاغي اټومي موافقه سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړ قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون ویل دا مسله به د ایران هغې کمیټې ته راجع کړو چې د اټومي موافقې د عملي کولو لپاره ګمارل شوې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا مشرانو جرګې د رایو په اتفاق سره د پنجشنبې په ورځ هغه قانون تصویب کړ چې پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره د بالستیک توغندیو او له بشري حقونو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه تمدیدوي. دغه قانون امریکا ته زمینه برابروي پر هغو کمپنیو بندیزونه وضع کړي چې له ایران سره تجارت کوي. اوس به دغه قانون د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستول شي. د سپینې ماڼۍ ویان ایرک شولتز په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دی داسې اټکل کوي چې ولسمشر اوباما به دا قانون توشیح کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیه پر نویو لارو چارو غور کوي څو په مرسته یې هغه ډیپلوماتیک کړکیچ پای ته ورسي چې د سوریې په حلب کې د جګړې درولو پر سر رامنځته شوی دی. جان کیری پرون په ایټالیا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل موږ په خپلو کې نظرونه تبادله کړل، د بلې اونۍ په پیل کې به په جنوا کې بیا غونډه ولرو، وبګورو چې دا نظریات کومه نتیجه ورکوي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف فوئل
не существует военного решения сирийского конфликта
د روسي شخړه پوځي حل لار نه لري. مش د سوریه د ملاتړ په نړیواله ډله کې هم د همدې نظر ملاتړ کړی و، خو لبه د مرغ ټول غړي د دې دریس ملاتړ ته چمتو نه و چې کومه پوځي حل لار نشته. په همدې حال کې د سوریه لپاره د بشري حقوقو د څار ادارې پرون وویل چې د سوریه دولتي ځواکونو د عملیاتو لپاره رئیس د حلب شار نیمایي برخه نیولې ده. د حلب شار د بیرته نیولو لپاره دغه عملیات چې روسیه یې ملاتړ کوي څه باندې دوې اونۍ مخکې پیل شول. یو زلمی چې له روسیې څخه په فرزندي نیول شوی و د امریکا په تکساس ایالت کې د خپل ناسکه مور او پلار د وژنې په تور ونیول شو. پولیس وایي ولس کلن کارل بریور د خپل ناسکه مور او پلار په کور کې ونیول شو. د دې تر دې مخکې د 12 ساعتونو لپاره له پولیسو سره لانجه روانه وه چې پولیسو د اوښکې بهونکې ګازو په کارولو سره پای ته ورسوله. د تکساس په کراولي ښار کې پولیس وایي دوی د امریکن هوایي شرکت د پیلوټ شپېته کلن تروی بریور او د هغه د درشپېته کلنې میرمنې ماری بریور مړی د سیشن بی په ماښام د هغه په کور کې موندلی. په واشنگتن ډی سی کې د روسیې سفارت تایید کړی چې دغه زلمی له روسیې څخه په فرزندي نیول شوی و. پولیس وایي د دې وژنو په انګیزه نه پوهیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د روسیا او طالبانو پر اړیکو انتقاد وکړ.
This public legitimacy that Russia lends to the Taliban is not
based. جنرال نیکولسن ایران هم په ورته حادثه ملامت ګڼي.
The similar situation, there have been linkages between the Iranians and the Taliban.
وړاندې په خبرونه کې د خبرو جزئیات در سره شریکو. د افغان ولسمشر بیان هارون چخان سوری له متحده عربی اماراتو څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
د دې د خبر رئیس جمهور د امریکا شاتبزي د قلب آسیا په کانفرنس کې اشتراک
په میدان ورده کې له شوزو سره د تاریخوالي د مخنیوي د کمپاین په لړ کې غونډه وشوه.
په میدان وردګ ولایت کې هر خور یو مهارت لري، یو لاسي صنایع کول چې جوړ کې، خو متاسفانه په میدان وردګ ولایت کې داسې خاص مارکیټینګ نشته چې دوی هغه خپل لاسي صنایع خرڅ کړي.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې ایس ایم ایس نه لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا تروریزم ضد ځواکونو روان میلادي کال په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش ډلې پر ضد په سلګونو اغیزمن عملیات ترسره کړي دي. جنرال جان نیکولسن د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل په دغو عملیاتو کې د القاعده شبکې په لسګونو غړي او مشران وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د زیاته کړه په دې لړ کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر لسو ډېر مهم غړي هم وژل شوي دي. سالم محمد صالح له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د امریکا یو مهم پوځي چارواکی وایي د هغو اتنوي ترورستي ډلو له ډلې چې امریکا تشخیص کړي شل یې په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د افغان طالبانو ځینې پخواني غړي شامل دي. شغل نیکلسن چې د جمعې پر ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یو ډل خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه د امریکا د ترورزم ضد ځواکونو په افغانستان کې روان میلادي کال د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې سلګونه پوځي عملیات کړي دي.
They conducted over 350 operations against
Al-Qaeda. په 2018 میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډیر عملیات کړي دي. د القاعده او د هند په نیمه وچه کې د القاعده څنګه نږدې 50 مشران ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي. د دې ترڅنګ د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 نور غړي یا وژل سوي یا هم نیول سوي دي. جان نیکلسن ویل د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد هڅو په لړ کې د القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نشه کوي. هغه زیاته کړه روان میلادي کال په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د دې ډلې د مشر حافظ زید په ګډون 12 نور رهبران هم وژل سوي دي. جان نیکلسن ویل یو وخت داعش ډلې د افغانستان په 9 ولسوالیو کې پناه ځایونه درلودل، خو اوس دریو ولسوالیو ته محدود سوي دي. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په عین حال کې روسیا او ایران تورن کړل چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي.
This public legitimacy
د روسیې لخوا په عامه وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکول پر واقعیت ولاړ کار نه دی، بلکې له دې کاره په استفاده غواړي چې د افغان حکومت او ناټو هڅې کمزوري کړي او دا ګټور کار نه دی. د ایران په باب هم وضعیت دغه څه دی. د ایرانیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې شته. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کړې ده. د هغه څرګندونې په افغانستان کې د ملي شورا له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي. مشرانو جرګې دا موضوع د افغانستان په کورنیو چارو کې د روسیې لاسوهنه وبلله او دغه څرګندونې وغندلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د داعش د مهمو مشرانو د په نشه کېدو خبره کوي، د ننګرهار چارواکو په وروستیو کې ویلي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي حملې مؤثرې تمام سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش ډلې د اړوندو کسانو د فعالیت او موجودیت په اړه راپورونه ورکول کېدل، خو د دغه ولایت چارواکي وایي اوس په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیت محدود شوی دی. خو لا هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه له خلکو سره اندېښنې شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د ګډون په هدف نن د هندوستان امرتسر ښار ته ځي. تمه کې چې د هندوستان په کوربه توپ په دې غونډه کې په اقتصادي برخه کې پر سیمه ییزې همکارۍ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. شاغلی غنی چې په متحده عرب اماراتو کې دی، تیر ماښام په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو د خپلواکۍ د 45مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. افغان ولسمشر بچې د یو دولتي هیئت مشي کوي. نن په متحده عرب اماراتو کې تر ګواش لاندې فرنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې هم برخه واخلي. دی به نن له پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري. صالح محمد صالح د ولسمشر لویاند هارون چخان سوري څخه چې له ولسمشر سره په دې سفر کې مل دی، د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه له پانګوالو به ولسمشر په نننۍ کتنه کې څه غوښتنې وکړي.
د جمهور رئیس همیشه د خلیج وادو سفر کړی د افغانستان د مختلف اقشارو سره کتلي، په خاص ډول ټول د پانګوال سره د دې مشکلات ته غوږ نیولی دی او پر هغه باندې اقدام سره تر څو دې مشکلات حل شي. او په واضح خبر چې دوی ټول کېږم چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دلته کوم مشکلات شی چلوي هغه ته رسیدګي وشي.
په ځینو رسنیو کې د سولې د خبرو مسله هم یاده شوې ده، آیا پر دې موضوع هم رسمي خبري وسوه؟
ګوره، هدف د سفر ګډون په کانفرنس کې او همدارنګه چې رسمي بلنه شوی، رئیس صاحب د خپلواکۍ په لوشتمی تین سلوشتم کلیج کی شرکت وکي او د دې د خبر سره رئیس جمهور د امریکا شاته وزید قلب آسیا په کانفرنس کې اشتراک کړ.
افغانستان څه توقع لري چې په دغه کانفرنس کې کومې ژمنې ترلاسه کړي د دغه هیوادونو څخه؟
افغانستان په تیرو دوه کلو کې په سیمه کې او په نړۍ کې د افغانستان د ملي منافعو پر اساس خپل رابط د ټولو هیوادو سره ټینګ کړی دي او د ټولو هیوادو سره نیک رابط ورته دي او افغانستان د منطقې د اقتصاد او د منطقې د مخسولو لپاره هم ډېر مؤثر ګامونه اخیستي دي. منطقی پروژه یا سوال دی داغو که دیفا مخلوق نکرده دی آمدارنگا چون تروریزم یا مشترک تعدید و طول تا و پده بخی و بحثوسی چی سر کم کوله سی در منطقی و دون در تروریزم سر پگردی و بارزی که پامانگی سر کارو که او نور اقتصادی منطقوی پروژه بندی به هم بحث وسی تر څو د ټولې وادو ته اقتصادي ګټه او وګړ ته مورسی دا د اتصال د آسیا د افغانستان او بل هغه د آسیا زړه چې ورته وي هغه محوریت پیدا کړی دی چې نور هم پیاوړی سي او د منطقې او د آسیا د اتصال نقطه
د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري و چې د ولسمشر د عرب د متحد اماراتو د سفر په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. ټاکل شوی دی چې نن جمهور رئیس اشرف غنی له متحد عرب اماراتو څخه هندوستان ته ولاړ شي او هلته د امرتسر په ښار کې د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي چې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونه دغه کانفرنس جوړوي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
زینو لوی د زور اسپانو په بیلابیلو مسایلو له هغه ډلې د یو افغان د نیول کېدو په اړه مطالب لیکلي چې ځان یې د امنیت شورا استازي معرفي کړی وو. نیویارک ټایمز په همدې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې یو افغان په جعلي هویت عجیبه کارونه کړي دي. ورسپانې لیکلی چې دا کس سردار زمرای نومیږي او په دې وروستیو کې په مزار شریف ښار کې نیول شوی دی. د نیویارک ټایمز په خبره سردار زمری په جعلي هویت او کارت سره په پوځي هلیکوپټر کې د افغانستان شمال ته تللی او د افغانستان د امنیت شورا په استازیتوب یې خلکو ته ډالۍ ورکړې دي. هغه څه وخت مخکې د پنچیر له زندانه هم لیدنه کړې وه او ځان یې د حکومت مفتش معرفي کړی و. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې همداراز راغلی چې سردار زمری په ننګرهار او هلمند کې هم د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د لمسی په نوم ځان معرفي کړی و او ځمکې په خلکو پلورلې وې. په اصل کې د سردار زمری پلار په شمال کې د وړو پلورلو دوکان درلود. ورسپانه لیکي د زمری د کورنۍ غړو ویلي چې هغه له ځوانۍ د دې جعلي کارونو لیوالتیا درلوده او ګڼو خلکو ته یې چل ورکړی. جګړو او ناخوالو د جالکاری لپاره نور خلک هم وهڅول او ګڼو کسانو دا کار وکړ. له هغې ډلې د پخواني ولسمشر کرزی په وخت کې یو کس چې په کویټه کې دوکاندارو کابل ته راغی او له لوړپوړو چارواکو سره په خبرو کې ځان د طالبانو استازی معرفي کړ. ګارډین ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د یوې افغاني سندرغاړې په اړه مطلب لیکلی چې رپ سندرې وایي. دا رپره پارادایس سروري نومیږي چې څو ځله په مرګ وهل شوې او آن یو ځل د څو کسانو لخوا سخت وهل شوې خو بیا هم له رپ لاس نه اخلي. ګارډین د ملګرو ملتونو سازمان یو ریپورت ته اشاره کړې او ویلي دي چې 80% افغان ښځې له یو ډول فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي یا ځورونې سره مخ دي او په داسې یوه ټولنه کې پارادایس د ښځو د جنسي مساواتو د نه مراعات په اړه شعرونه رپ کې وایي. ورسپانې په خپل مطلب کې له یو مستند فلم یادونه کړې چې ازادي راډیو د دې ښځې په اړه جوړ کړی دی. د ریبل بیټس یا سرکش ضربو په نوم د دغه فلم یوه برخه هم یادې ورسپانې خپور کړی دی. پارادایس ګارډین ورسپانې ته ویلي مهمه نه ده چې تاسو په افغانستان کې سندرغاړي، ښوونکي یا هنرمند اوسئ، خو چې یو مېرمن هم اوسئ کافي ستونزې لرلی شئ. پارادایس ویلي د ښځو د حقونو او فریاد د پورته کولو لپاره به تل مبارزه کوي. میربن پارادایس له خپل خاوند دایور سره د یو څلور درې موسیقي ډله هم مختوړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپره شوي چې په غزنی کې د کلیوال ملګري فرهنګي ټولنې فعالیتونه بند شوي دي. داسې ویل کېږي چې د غزنی د امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل په امر د دې ټولنې د فعالیت مخه نیول شوې. سالی محمد سالی له امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې د کلیوال ملګري فرهنګي ټولنې د تړل کېدو اوازې سمې دي.
زه خو په کلکه ردوم چې مونږ دا وظیفه نه ده چې د کومې ټولنې فعالیتونه بند کړو، او نه دا چې کوم زمونږ هدایت رسمي صادر شوی یا شفایي هغه د دوی تاسو ته ووایي چې دغه د دغه هدایت په اساس احمدا خپل منځي مشکلات دي. د دوی ته ډېرې زیاتې ټولنې دي، تاسو د نورو ټولنو سره تماس ونیسئ. هغه ټول د پولیسو له کړنو نه په غزني کې ډېر خوشحاله دي، مونږ سره ډېر ښه روابط لري. یو تعداد محدود کسان دي دلته په سو استفاده کوي، کله کله د دې ټولنو په نامه تبلیغات اخلي، پولیسو پسې ډېر نشرات کوي، کاذب اتهامات وړاندې کوي. نو هغه د دوی خپل کار ده، مونږ دا وظیفه نه ده چې کومې ټولنه ته وایست فعالیت بند کړي. مونږ داسې کار نه ده کړی، دا زموږ وظیفه ده چې ټولنه چې مدني فعالین دي دغه مخه ونیسي.
دغه ټولنه چې تاسو یاده کړله، یعنې دا هم په هغه ډلې کې راځي چې تاسو د دولت په ضد تبلیغات کوي یا ځینې غیر حقیقي خبرونه خپروي؟
د دوی یو دوه نفر یا دوه غړي دي چې مونږ هغو ته بار بار ویلي وو تاسو دا د سرخط ورځپاڼه چې دوی هم هغه کې امکان لري د غول تاریخ هلکي پولیس دلته تمام ورځ د خلکو امنیت ساتلی دی. تاسو ته د غزني حالات مخکې هم معلوم وو، اوس هم کاذب خپرونې نشر کړې وې په فیسبوکو کې. مونږ باندې ویلي چې امرخیل خاین ده، یو دوه نفره د دوی غړي دي. دا مونږ خیانت مونږ ته راوښي چې مونږ په غزني کې کوم خیانت کړی و، کلوار چې مونږ بنده کړی وه دوی هم همداسې تبلیغات کړي وو چې قمندان امرخیل له صرافانو سره لاس یو کړی ده، د خلکو د دې لښکرې خلکو جیبونه شکي. دا موارد دي چې پولیس دلته تمام ورځ قرباني ورکوي. پولیس په لومړۍ کرښې کې د خپلې وینو په بدل کې د خلکو د همدغو دوی امنیت ساتلی.
د غزني امنیت قمندان جنرال امرخیل ګاونډي میدان وردګو ته به مخه کړو. په میدان وردګو کې په مرکز کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د 14 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د شاوخوا 300 ښځو په ګډون یو غونډه جوړه شوه. دا غونډه د پنځشنبې په ورځ ترسره شوه. نجیب الله الخیل په دې اړه راپور لري.
د میدان وردګو د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي تر هغې چې ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت نه کړي، ښځې له شته ناخوالو، زور زیاتیو او ستونزو څخه نه شي ژغورل کېدای. دوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې په اړه د 14 ورځنی کمپاین په یوه غونډه کې راټولې شوې ټینګار وکړ. تاوتریخوالی که د ښځو پر وړاندې وي او که د نارینه په مقابل کې، اسلام دین منې کړی او باید ټول یې په ګډه مخه ونیسي. د میدان وردګو د ښځو چارو رئیسې واحده ښکلې آزادۍ راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي نړیوالې ورځې 14 ورځنی کمپاین وه، او دا ورځ تر 10 دسمبر پورې دوام لري. اسلام تاوتریخوالي ته نوی دي، که هغه د ښځې پر وړاندې وي که هغه د نارینه پر وړاندې وي، نو تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. لکه څرنګه چې مونږ وایو چې ښځه نیم نفوس ده، تر هغو چې مونږ دا نیم نفوس راژوندی نه سي، خپل غږ اوچت نه کړي، خپل ټولنې کې خپل مسؤلیتونه، کورنۍ کې خپل مسؤلیتونه تر سره نه کړي، مونږ دا ستونزو څخه نه شو خلاصېدلی.
د میدان وردګو په ولایت کې یوه تنه مدني فعاله انیسه امنیتي ستونزې او ځینې ناسم دودونه د ښځو پر وړاندې د اساسي خنډونو په توګه بولي او وایي تر اوسه هم په ډېریو کلیوالو سیمو کې له شپږمو ټولګیو وروسته خلک خپلې خویندې لونه د تعلیم دوام ته نه پرېږدي.
ناوړه رواجونه دي او بل یو امنیتي ستونزې دي، نسی کوای چې تعلیم ته لاړ شي یا وظیفه اجرا کړي. ډېر پاملونه دي چې دا خو بیا ماته خلک وایي چې پلانکي لور یا وظیفه اجرا کوي، په اداري دوایرو کې وظیفه اجرا کوي، یا معلمۍ ته ځي او مقابلګۍ ته ځي.
د ډېوې په نوم یوه بله تنه مدني فعاله وایي د میدان وردګو ډېری نجونې او ښځې د لاسي صنایعو د جوړولو قابلیتونه لري، خو لاسي صنایع مناسب مارکیټ نه لري، او یا د مالدارۍ په ګډون نورو برخو کې د دوی د مشقت ګټه د نارینهو جیبونو ته لویږي.
ماشاءالله په میدان وردګو ولایت کې هر خور یو مهارت لري، یو لاسي صنایع کولای شي جوړ کړي، خو متاسفانه په میدان وردګو ولایت کې داسې خاص مارکیټینګ نشته چې دوی هغه خپل لاسي صنایع خرڅ کړي. کولای شي په زراعت کې هم خرول ولوبوي، متاسفانه سي هغه کوم کار چې دوی په زراعت کې کوي هغه ګټه د نارینه او جیبونو ته ځي.
د میدان وردګو والی زندګل زمانی وایي د یاد ولایت په حکومتي او امنیتي ادارو کې د ښځو د ګډون ډېرېدل په طبیعي توګه د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راښکته کوي.
د میدان وردګ په ولایتو کې په ملي پولیسو کې، د ښځو چارو په ریاست کې، د پوهنې په ریاست کې، او همداراز د ملي امنیت په ریاست کې فعال خزی و میرمنی لری داغا دی خزو پزی دی خشونت مسئله کده کهی
دی خزو چار وزارت چارواک پوینا پزور او کمومرهی که دنجونو ودول پا بدو که دوی برکول شاقه کارون تا دی خزو انجونو علیستل و حل تکول لزدک رو ببرخی کول او نور حقت زدی چه دی هواد پزی نسیمو که خزو انجونی ورسر مخامخی دی دی افغانستان دی بشری حقونو خپلواک کمیسونم وای چه دی دوی مرکزی ولایتی دفترون هر کال لخزو سر دی زور زیاتی پسلگون قضیه سبتوی او راپورونه د حکومت اړوند ارګانونو ته سپاري
په میدان وردک ولایت کې لښو سره د تاریخوالي د مخنیوي د شپږ سرسنی کمپاین په لړ کې غونډه جوړه شو ورته غونډه په کونړ کې جوړه شوې ده د دې غونډې راپور رحول انوري راکړي
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسولین وایي د تیرو کلونو په پرتله په یاد ولایت کې په خزو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده او دوی ته په تیرو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شپږ دیرش قضیې راغلي چې زیاتې پکې د وهلو ټکولو دي د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل
پنځه نوي وم کال کې زمونږ قضیې دا کوم چې موږ سره ثبت او راجستر دي تعداد شپږ دیرش قضیو ته رسیږي زما په نظر باندې دا اضافه شوې دي ځکه چې په کونړ ولایت کې مخکې داسې قضیې نه وي چې هغه د تعداد په یو کال کې دونه اندازې ته ورسیږي موږ سره په دې کې قسم قسم قضیې دي چې هغه فرار د منزل پکې ډیر ډیر لتکوبي پکې کمه ده او بل د تفریق مسله پکې ده وژنې یو درې قضیې د وژنې دي
میرمن بابر وای دوی هم د هیواد د نور ولایتونو په څیر د کونړ په یو شمیر ولسوالیو او مرکز کې په خزو د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړي او په دغه کمپاین کې دینی عالمان او قومي مشران دعوت کوي چې په دینی احکامو او افغاني دودونو کې د خزو لشته حقوقو څخه خلق خبر کړي
چې مونږه ته امنیتی ولسوالۍ په نظر کې نیولې دي او هغه پنځه نامنه ولسوالۍ چې مونږ ورته رسیدګی نشو کولای او هغه مونږ په نظر کې نه دي نیولې او دغه ته ولسوالۍ کې غواړو چې مونږ د شپږ ورځې کمپاین وکړو
هغه ول د امنیت نشټوالې د پوهې کمواله او نور لاملونه دي چې په خزو د تاوتریخوالي اندازه مخ په زیاتېدو ده
په کونړ کې یو خود سواد کمواله دی بل دغه ذهنیتونه د سینې دی روخانه په دینه دی بعضی ځینو کې پیښوي چې خزه څه معنی لري په ټولنه کې نو دغه خشونتونه زیات شوي دي بل دغه محیطي شرایط زمونږ ډیر د قانون نه تطبیق نه شرایط دی محیطي زمونږ لږ مخ کې دي ځکه چې قانون ته څوک دونه نظر نه چي لکه هغه کلیوالي دودونه په نظر کې نیسي نو دغه یو لامل کې دي
یعنی د کلیوالي دودونه د جرګې مطلب دي
بازی فیصله په جرګو کې کیږي او هغه به د منلو وړ نه وي نو یو خشونت منځته راځي
مولوی برهان الدین برهان هم وایي چې په هیواد کې د تحمل شوی جګړې او ناپوهۍ په وجه په ټولنه کې د ټولو وګړو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوق په خولاند کېږي
په ځینو سیمو کې نجونې په آزادانه توګه باندې نشي کولای چې هغه تعلیم ترلاسه کړي یا د مور او پلار د پابندیو سره مخامخ وي او یا د هغه ټولنې د نامساعدو شرایطو په وجه باندې دغه حقوق د هغوی نه اخیستل کېږي
هغه وایي دینی عالمان دنده لري چې خلکو ته د خپلو او د نورو د حقوقو اهمیت او پیژندنې په اړه معلومات ورکړي څو په ټولنه کې خلک د یو بل حقوق خبر شي او د هغوی احترام وکړي
خبریاست
د اکثرو بی پیلوټ الوتکو یا درونونو وشتل نه یوازې اسانه کار نه دی بلکې خطرناک هم دی خو امریکایی او استرالیایی څیړونکو یو نوې اختراع کړې ده دوی د درون د بې خطره ویشتلو لپاره یو وسله جوړه کړې ده درون باید له نسبتا نږدې واټنه وویشتل شي او که چاودیدونکي مواد پکې وي د هغو ویشتونکو ته سخت خطر لري د درون شل په نوم کمپنۍ درون ګن یا د بې پیلوټ الوتکې ماشین ګن جوړ کړی چې له لرې واټنه د درون سیګنالونه له فعالیته غورځوي دا وسله درون نه ویچاروي بلکې مجبوروي چې یا پمځکه کښینی یا یا خپل اصلي ځای ته بیرته وګرځي د درون ګن په وسیله د بی پیلوټ الوتکې د خاوند یا لارښود موقعیت هم څرګندېږي دا وسله نږدې 5 کیلو وزن لري او سره لري چې سپکه وسله نه ګڼل کیږي خو یو تنې په اسانه وړلی شي همداراز دا وسله کومې ځانګړې مسلکي زده کړې ته اړتیا نه لري په تېره بیا د امنیتي چارو کارکوونکي په اسانه استعمالولی شي
له اسمت څاروان څخه مو واورېدل
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سنا صدات له میدان وردک نه لیکي یو شزه چې پل پور تکړي له خشونت سره مخ مخېشي. مریم صدات لیکي هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي لکه طالبانو چې په چک ولسوالۍ کې بیګنا افغان انجینر شهید کړ. بنفشه وردک لیکي په چک ولسوالۍ کې د افغان انجینر وژنه د اسلام خلاف کار دی. مجیب الرحمن کریمی لیکي د نورستان له نورګرام ولسوالۍ څخه له 15 ورځنۍ کلا بندۍ وروسته د دواب ولسوالۍ مرکز ته تازه دمه امنیتي ځواکونه بېګا شپه ورسېدل. عبیدالله سروري د لغمان د الیشنګ نه لیکي د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان د اقتصاد او امنیت لپاره ګټور دی. هلال افغان لیکي په زابل کې خپه شوم چې پر خبریالانو بم چاودلی او خوشحاله شوم چې ژوندي پاتې شوي دي. شیر احمد پوپل لیکي په کندهار کې یو پخوانی پیلوټه چې 40 کاله مخکې په افغانستان کې پیلوټه و غواړي دولت مرسته ورسره وکړي او دا بیرته خپله وظیفه شروع کړي. وحدت له اسد آباد لیکي په اسد آباد کې ازادي راډیو انعکاس کوي دا ستونزه هواره کړي. مننه د دې خبره. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص څخه شوی پیغامونه خبرو خو ساته په جواب ډیر دقیقې دي لاند خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بنن په متحده عرب اماراتو کې تر خطر لاندې فرنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې برخه واخلي او ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د هند امرتسر ښار ته هم سفر وکړي او د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه واخلي. یو چرنیز اداره وایي د سوریې په جګړه کې تر زرو زیات افغانان چې د ایران لخوا د جنگ لپاره استول شوي وو وژل شوي دي. د صابل ولایت چارواکي وایي د رسنیو هغه درې کارکونکي چې پرون د باندې په چاودنې کې ټپیان شوي وو له لومړنۍ روغتیایي درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. جرمني چارواکو یو افغان نیولی چې شک کې شي د وسلوالو طالبانو غړی بو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان د ولسمشر سره په ټلیفون خبري وکړې. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیا پر نویو لارو چارو غور کوي څو په مرسته هغه ډیپلوماتیک کړکیچ پای ته ورسي چې د سوریې په حالت کې د جګړې درولو په سر رامنځته شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخ سب شوي پیغامونه خبرو خو تر هغه مخکې پر راشو یو نړیوال مطلب برا واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګلا اوروف سره د سوریه د حالاتو په اړه خبرې کړې دي او تمه یې څرګنده کړې ده چې د سوریه روان کړکیچ باید د خبرو لاله هوار شي. جزئیات ته سلیم محمد صالح پورا پور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سوریې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د هڅو پر دوام ټینګار کوي چې دغه هیواد په حلب کې شدیدو جګړو د بشري بحران د رامنځته کېدو بیره زیاته کړې ده. جان کيري چې د جنوري پر 10مه د انتخاب شوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشري دورې له رسمي پایل سره یې کاري موده پایته رسیږي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیستورو سره هم وکتل. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډ کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وویل د بحثونو هدف یې د یو داسې چوکاټ رامنځته کول و چې په مرسته یې شکیل خواوې په جنیوا کې سره جرګه سي.
هوپفلی اف هیومانیټیرین سچویشن کډ بی ډیلت وذ
کله منیو ک په حلب کې بشري وضعیت ته په غیزناک ډول رسیدګي وسی او که موږ وکولای سو له حلب څخه په خوندې ډول د خلکو د وټولو لپاره یو چوکاټ رامنځته کړو د غشر شای له اوسنی کړهو څخه بچ سي. دا مسأله به شای د ته زمينه برابر کړی چې وکولای سو په جنیوا کې خبري اترې پیل کړو. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف په جلا کانفرنس کې د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جینتی لونی سره راڅرګند سو. لاوروف په سوریه کې د تاوتریخوالي د درېدو لپاره د یو تعهد درمنسته کېدو غوښتنه وکړه. دو ویل چې د سوریې شخړه پوځي حل لار نه لري.
Не существует военного решения сирийского.
د سوریې شخړه پوځي حل لار نه لري. موږ د سوریې د ملاتړ په نړیواله ډله کې هم د همدې نظر ملاتړ کړی وو. خو لبا د مرغ ټول غړي د دې دریز ملاتړ ته چمتو نه و. هغه دا چې کومه پوځي حل لار نشته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د سوریې په باب د یو پریکړه لیک پر مسودې بحث وکړ. په دې مسوده کې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. خو ځینو هیوادونو او د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مسله کې له کلونو راهیسې له کړکېچ سره مخامخ شوې ده. د فرانسې خبری اجنس لیکلی د سوریې کورنۍ جګړه چې د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې پیل شوې، تر اوسه په نتیجه کې 300,000 انسانان وژل شوي او په میلیونونو نور خلک له خپلو سیمو کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. البته که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي، هلته هغه مرکې هم بیا اوریدلی شئ چې کومې د ازادي راډیو له خپرونو د خپرونو په ترڅ کې خپرې شوې دي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام دا پروګرام اجمل تورمن وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمن.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په همدې لپاره پیل کوو د نن په خبرونه. او د نن په خبرونه کې بدلون هغه دا چې د نن خبرونه د یو ماشوم په پیغام سره پیلو چې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ابراہیم دا پکتیکا ولایت دا بیرمل ولسوالی څخه درته زنګ وایم. زموږ په بیرمل دا پکتیکا ولایت دا بیرمل ولسوالی کې د هیڅ پرمختګ کرونا. مثال په ډول مکتب هم نه لرو، پوخ روډ هم نه لرو، ور سرا کلینیک صفاخانه هم نه لرو. مونږ دا غواړو کچته دغه شرکت څومره شرکتونه دي، موبایل سیګنل موبایل دلته کې کار هم نه کوي، د موبایل ستنه چکم دي، کاداره وی کرے مکتب والا وی لازم ما आवाज اوري. او زمونږ دا غواړو چې د مونږ ته د مکتبونه د افغاني لخوا بیا د خاص کر د پکتیکا ولایت محمد الیاس وحدت څخه مونږ ته د سکولونه او مکتبونه خوروډونه دا هم مونږ ته راوړي چې د مونږ د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ څخه خلک مکتب پر مکتب وکړي. هیڅ دلته زمونږ په پکتیکا کې هیڅ داسې او دا ځوانان نشته چې دومره تعلیمونه ولري. او خاص سره دا چې د موبایل سیګنل کوم دا موبایل سره چې کوم دا هم نشته، او د مکتب والا تور کې صفخانه والا تور کې د موبایل د ستنه والا تور کې چې زموږ سره په دې اړیکه شمیره ور چې موږ سره تماس ونیسو، موږ دا کارونه موږ په خپل ځنه واخلو. والسلام تاسو نه پیره مننه.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حیدر کا خیر من کندهار ولایت صفه. حکومت دا پیغام پرځم چې دا غزمر په سیمه کې خورا زیات فیاض کړل سوي دا، او دومره ارزانه دي چې مانی تقریبا په 15 افغانۍ دي. نو د حکومت سم دا هیله ده چې دا ټیک ته پام لرلو دا د ملک سره قرارداد وکي، یا معنا یو خپل د داخلو څخرانی سي ځکه چې خلکو ډیر زیات مصرفونه وکړي دي. تقریبا نیم میاشت یا لس میاشت وو پر لګول دي خو سیمه من په 15 افغانۍ دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبد الخالق د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زه د ازادي کارکونکو ته ډیر په درنښت سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام، ما د حکومت سره یو غوښتنه ده او یو شکایت ورته لرم. یو غوښتنه دین لرم، غوښتنه مې دا ده چې دغه کسان د دې پولیسو په پارلمان کې او یا په سنا سناتوران کې د ولسی خلګي نه ټاپک سالاران لکه دا و چې پر دندو باندې ګمار شوی دي، هغه باید اهل کسانی شپو کسانی انګلیسي او فارسی او پښتو باید یزدوي، او ښه اهل کسانی او د خلکو د اعتماد وړ چې امنیت پر راشي. دا د وځ خطر پک سالاران دي، دا خو هیڅ کله امنیت پر دی وباني نه راځي. دا هر یو ځ جلا جلا ته جنم چې یو سړی سل رائے مور کړی دي، دا سم خپل ایدلې دي، دا سم نه چې زو دبل د خویا ګاډه ما خپل ایدلې چې راس مخان به د کوله. نو زه د حکومت صدا غوښتنه لرم چې دا د پولیس د اهل کسان وټا کې چې امنیت پر راشي، د ولسی خلګي ولسی ملاتړ وکي، بیا مې نه یو دا وس خو ګټه وکیلان چې په هر ولایت په ولسوالیو کې خپل کمانډانان لري، امنیت او بیا مې بس د دوی په لاس کې د دوی سره هیڅ ودورې ته زه پیژنم، دا خلک ګرځي زه پیژنم، ماري او جلا جلا پیژنم. او بل مې دا شکایت چې دا په خوشوي کې دا ټکان به شي د سوي دي، هر یو کمانډان د شناخته واده د کمانډان یو دغه نو دا ټکان دی د شپې مولا کې یا خو به نه کړی یا د ورځې ټکان دی کلیو کورونه ګرځي نه پازاب دي، دا ساړه مرګ دي. ابل را دی یو سړی وو چې په لاسترګه کې د کچې کیو والا ته وو چې سو سړی مرګ کې وو اوم شته رالی مړ کې خورکه شهید کی. نو دا بعد کورنوي چار وزیر دا بپساتر کې را اوایي ټکان ونه کې ګرځري، ولی ښه خاطره وانان لکه نه دا په شادي کې څو نه کې نه بل نه پجان کې خوان کې ټکان. والسلام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه غزنی ولایت مقر ولسوالۍ سره حبیب الله خبرې کوم. دلته چې ډېر مشکلات دي، زمای را روان ده، دا واورې ډېرې لارې بېخي بند دي. نو ازادي له راډیو نه هیله کوم چې دا ما پیغام ولو چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د بادشاہ ولایت د ریبون ولسوالۍ د رساله خبره کوم. تاسو پر پاړې کېم وروره مشکل ده، د ریبون بازار ته زو مزد دغه دولت څخه ډېر پتنګ یو ډېر آزاد دی، دوی زموږ څخه متران اخلي، مسکنان اخلي، موږ وهي د فیمو او پیسې راکړه اخلي، کوم طالب په نام تورې، کلم په بل نام تورې، موږ هم ولسی خلک یو. د خدای په لحاظ موږ د ډاکټر اشرف غني څخه دا هیله ده چې دا خلک منه کې او منه کې زموږ څخه خپل خلکو ته وینا وکړي چې ملکان نه ځپي. دی خو هم طالبان ته وی وی مو چې کله درې بولته شواسو، دی خو هم دولت وی وایتي چې طالبان یا هم پر مسته کال باندې کمپالې شي، هم وی وایتي چې طالبان یا مسلمان نه موږ ولسی خلک موږ ولسی نه ځپې. و سلام لازم پیغام د ازادي رادیو سره کار کوو چې د دولت مسولین سره شریک. السلام علیکم.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زریره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې اشرف غنی صاحب ته احترامانه خواهش کوم چې د کومه ګډوډي چې په عمل کې روانه ده، د چور او مخې خو نرخ نه خبره وو، د چوکۍ نرخ معلوم دی، عام مکمل نرخ معلوم دی. انده 240 وزیران دي چې افغانستان یې چور کو، تلودر شوالیان دي چې افغانستان یې چور کو، رئیسان دي، جنرالان دي، او غریب خلک بلینو کې لمبيګي دوی په کیسه کې نه دي. په پاکستان په واره کې چې بمی زوراوري 14 کې 10 کیلومترو کې دی بیرل منځلو دي کورو شي مو دي قرار غلی چپ خولې دی خولې ورګنډلې دی. امریکا په واره کې خوشی دی، بوادي بمبارونه وکړل، په مسجدي بمبارونه وکړل، په شبخانی بمبارونه وکړل، افغانستاني در بدر کو ترګېته نه پریږي، دایشت اماراتي ور ورسته چل جوړ دی، هندستان ته جوړ دی، او نور هی چین ته جوړ دی. افغانستاني مطلب نه دی، پاکستان خاصنه دی، غلام دی، څور ته وایي ارقم خبره دی، خبره نشي تیرې. څوک دی ایران جاسوسان دی، څوک دی امریکا جاسوسان دی، څوک دی پاکستان جاسوسان دی. دا جاسوسان جاسوسان خاصی جاسوسان نور افغانستان لگ لگ ما خرڅه افغانان دوه دوه سو پنځه پنځه ما خرڅه وي خرڅوان اندامانه لري چې په جان خېلو کې کول اردو پراته دی، سرحدي زون پرو دی، رسټ امنیت پرو دی، کومندنی امنیت پراته دی، په دومره ورګونو په دومره امنیتی ځواکو کې جان خېلو ولسوالۍ سکوت کوي. رینجر ټنګونه د شاکی د پیواوي اوانونه پاکستان ته انتقالیږي، جاسوسي نور تر کمی جاسوسي خر لري. ازاده رډونه باندې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار کړی تر څو دا خېټاورو او شملاورو او ګیراورو مشرانو او کشرانو څوک چې جاسوسي کې ګوتی وایي د مخه ته ورسیږي، نور به د ملت باندې، وطن باندې، خلکو باندې رحم وکړي، د ورور وژنه، جنگ وژنه ورکه شي، او دولت نه مراته کاځوار چې خلکو د کار زمينه برابر کړي. د هیڅ وینې به امارات وینې به اکانی وي څوک باندې خلک بیکار دي، مجبورین اصل لاس کې اخیستي دي. نور ازادر نه ونه کوم چې زما پیغامونه بار بار خوري کې، بیا هم
چې د خلکو غوږ ته زما غږ ورسیږي او الله دې وکړي د ملک اصلاحات راشي او افغانستان په پښو ودرېږي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد احمدی ام د کندهار ولایت د ومه ناحیه سمې زنګ درولې دي. تاجی چې چې جوړ او خوش خوشاله وایست. ما او د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا د شګو ورورنه دې لږ څه کم شي. دا ځکه چې دا اوس ما دا د 12 لک کوز کړه دا اوس پر 2 لک ور کړی دي. نو نه کې چې زه ښه لوړې دا ورورنه دې دي. والسلام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما هیله او ارزو دا ده پیلن جعفري له زابل زحمت تر کوم چې دا د زابل او د شاګي په مابین سړک ډېر زیات خراب ده. ما د وکیلانو او د چارواکو او د تجارانو څخه دا هیله ده چې د دې سړک نوم په ټولو سره وخوري، ځکه دا مسولیت بیا دوی ته راځي کېږي. وسلام. ازادي راډیو پیغام پیلم جعفري له زابل زحمت تر کوم.
د ننګرهار د اسارک غلجی د وګیزی د الشیر ناز ملنګیار ناصری ته سره په لیکه کې په دنیا کې چې د هر ملک عقل قهرمان غازی وي هغه درناوی کوي. لبد مرغه چې افغانان په دغه درناوی کې ورسره پاتې دي. افغانان ملکی وګړي نه، زمونږ وزیران او دولتي مسولین باید دغه مسولیت ادا کړي. زمونږ افغان غازی امن الله خان د مزار ترڅنګ کاغذونه خزلې پرتې دي. د کلتور وزیر وایي چې د بودیجې ځای نو چې ما مصرف کړی وای په جلال آباد کو امنیت او د غازی امن الله خان مزار باندې جوړ کړی وای. د دوبۍ چکرې ضرور نه دي، کار ضرور ده درنخ.
السلام علیکم. سلامونه نیک سما تاسو ته ازادي راډیو ټول منوال ته خلک چې ته جوړ راغلو. بس زه مې وښته خلک کله مرکز له شپږ شهر باندې کني وای. نور په دې منځ کې دا سخت جګړه روانه ده. ولسم شو او ډاکټر او زلا وی دا توجه نه کوي. سم عملیات نو تر اباس په منځ کې سخت جګړه روانه ده. پر ولادت باندې تا کار کوي. خپل تر اول څه د عمر مفتور چار وخت دا هیله خوښته چې سم توجه کوي. نو دا وخت سلامونه هغه کې. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندرم د پکتیا څمکني ورسولینا د لوړ پړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا زړه سره کونه اوس هم کندو کپار دي او دولت تر دې دمه کوم خاص پاملرنه ورته نه دی کړې. ولې د پکتیا سره کوم ته هیڅ پاملرنه نه کیږي؟ ولې د جنخیل او ترمن څمکني لوړ لار نه پخېږي؟ ولې همدارنګه د ګردیز څخه تر دندې پټان څخه د پورې سړک نه ترنځړ کیږي؟ تو چې دا پکتیاوال څوک پاملرنه نه کوي؟ کچېر چې پکتیاوال ته پاملرنه کوي نن بهر څو بیرته آباد شي ول نه به سړکو ستونزې وي، نه به د بجلۍ ستونزې وي، یو ستونزې به هم نه. خو دا چې ستونزې دا په دې معنی چې د پکتیا وکیلان هم د پکتیا د ولس غم ورسره نشته او نه څوک پکتیا ته پاملرنه کوي.
ورور نو مشکل دار مش په بکوا ول سوالی کې نه کلینیکس ته نه شیستا نو ډیره د خونو سره مور ډیر سره زپولی په دې سیمه کې. ورور نه کلینیک نه هیڅ شیستا نه سم ډاکټر ستا. والسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل کوم روچې د کندهار ولایت نه لمکسر اړی کني ولې وا پیغام ثبت کړي او ویلی ول چې دوی پیاس کړل دي خو سپارځانه بیا ورنغواړي. لاړوند ورګانونو هیله کړي وا چې د دې لپاره چې دوی تاوان ونی کی ورته بازار موندنه وکي. همدغه موضوع مونږه د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونی لویان خغلی سیام الدین پسلی سره شریک کړه. خغلی پسلی دغه ستونزې په اړه راته وویل.
ډیره مننه. نه یوازې د پیازو بلکې د انار او وچو میوو تازه میوو او سبزیجاتو په برخه کې څه کال زموږ تولیدات هم ښه وو، زموږ صادرات هم د تیر کلو په نسبت ډېر ښه وو. زموږ صادرات د تیر کال په نسبت 45% لوړ شوی او له دې کمرغه موږ په نړیوالو بازارونو کې تر یو حده پورې بازار موندنه هم کړې. او په دې کې شک نشته چې کله چې په داخل کې زموږ د زراعتي محصولاتو موسم یا وخت ورسیږي نو په هغه وخت په ډیر کم قیمت پلورل کیږي. علت هم دا ده چې موږ په داخل کې سړی خونې نه لرو، منظم ځایونه نه لرو چې دا توکي وساتو او د هدي قم د دوه یا درې فصلونو لپاره موږ خپل زراعتي محصولات وکاروو. همدا دلیل وي چې د دې لپاره چې خراب نه شي بس بازګران هم مجبوریږي چې خپل توکي په ارزانه بیه وپلوري. دلته د نور هیوادونو تجاران هم شته، مارکیټران هم شته. دوی په کم بیه په تیره د پاکستان دوی په کم بیه اخلي او پاکستان ته وړي او هلته ذخیره کوي. بیا بیرته چې موسم ختم شو په موږ باندې سوچنده قیمت پلوري. نو کچیر حکومت موږ ته سړو خونو مشکل حل کی د برق سوز حل کی نو مطمئن اوسئ چې موږ په داخل کې خپل سړی خونه ولرو او دا پیاز به په یو باثباته قیمت باندې په بازارونو کې پلورل کیږي او زموږ بزګران به ډېر نه تاواني کیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، مګر موږ بازار موندنه کړې په نورو هېوادونو کې. یو جدي موضوع دا و چې یو څه د مخکې حکومت خپل دا ټول تجارتي تشریح راوغوښتل، اصل به صلاحیت یې کړه، وویل چې دا کسان بې کفایت ول کار نه کوو، نو د دې په ځای نور کسان نه دي مقرر شوي. تاسو معلومه ده چې په نورو هېوادونو کې دا تجارتي اتشه ډېر مهم رول لري، دوی د ډیپلوماتیکو مسؤلیتونو څخه هم برخورداروي، دوی کولی شي چې په ازادانه ډول مارکیټونو ته ولاړ شي، هلته تحقیق وکړي، ریسرچ وکړي، وګوري چې په کوم مارکیټ کې د څه شي ضرورت احساسیږي. نو دا خلک باید ډېر د زر تر زره مقرر شي تر څو هلته زموږ د پانګوالو سره او تاسو تجارت سره هلته مرسته وکړي، او د خلکو د تقاضا په اړه باید موږ ته راپور راکړي چې دغه ځای کې دغه تقاضا ډېره ده، موږ باید هماغه توکي هلته په صادر کړو. تاسو وګورئ اوس مثلا په پاکستان کې هم د پیازو موسم دی، په افغانستان کې هم د پیازو موسم دی، نو موږ پیاز پاکستان ته صادروو. پاکستان وایي چې خپله پیاز تولیدومه، نو موږ ته بره ستاسو پیاز ډېر زیات مهم نه دی، خو هغوی په ډېر کم قیمت باندې اخلي، ذخیره کوي، بېرته په موږ باندې په لوړه بیه خرڅوي. که چېرې دا تجارتي اتشه په نورو هېوادونو کې فعال وي، نو کولی شي چې ووایي چې دا پاکستان کې اوس د پیازو موسم دی، دل هلته مه لېږئ، بلکې روسیې ته ولېږئ چې شپږ میاشتې وروسته د پیازو موسم پیلېږي، هلته تقاضا ډېره ده، موږ به خپل ټول توکي هلته ولېږو. نو په دغه برخه کې تر هغه وخته پورې چې دغه تجارتي اتشه نه وي مقرر شوي، دا ستونزه به دوام کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خپلو د اړیکو له مخې او خپلو د مشترکو تجارتي خونو په واسطه هڅه کړې چې په نورو هېوادونو کې بازار موندنه وکړي، نمایشګاهګانو کې، همدارنګه په کنفرانسونو کې، په مختلفو نورو برنامو کې د داخلي توکو په اړه ووایي او بازار موندنه ورته وکړي. دا تر یو حده پورې ډېر کامیاب و، ډېر ښه وه. تاسو معلومه ده ګورئ چې دا زموږ صادرات تېر شوي دي، رته دا و چې هلته په نورو هېوادونو کې بازار موندنه شوي، خو دا چې فوق له دخه نه دی، موږ لا اوس هم د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو. که حکومت هغه ستونزې حل کړي، نو مطمئنه اوسئ چې موږ به ورو ورو په یو صدراتي هېواد بدلېږو.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی و چې د اړوند چې د یاد ستونزې په اړه یې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي، او هغه اقتصادي اتشې چې په نورو هېوادونو کې دي هغوی فعاله شي او د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. بیا هم ورځو پیغامونو ته، پیغامونه اورو چې اتمن به تاسې په تمه وایئ چې خپل پیغامونه واورئ.
السلام علیکم، زه ډیر په ډیر درنښت سره د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. دا د هلمند د ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي، په ډېر ستونزو کې اخته دي، ډېر یخنیم راله او هېڅ هم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ د کندهار د چارواکو یا د مرکزي دولت ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر بېخي لوږې او هېڅ هم نه لري. دا د ولسوالۍ د راغلي دي، دا د هلمند مهاجر په ډېر سخت حالات کې دي. خدای دې وکړي چې یو پوښتنه پر وکړي او شی هم ولاړ خو ایدلې تر اوسه پرې مرسته ایدلې لا هم نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې. که چېرې مرسته ورکوي د چارواکو سره دې خبر وکړي، بیا دې په دغه تلیفون په دغه نمبر زنګ راته ووایي چې زه تذکرې او خلکو ته آماده کړم. خدای پامه.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورورکه، مه دا مرستې ورکوئ، مه پر خلکو باندې فکرونه کوئ، مې راوړئ. یوه روپۍ د خدای یوه روپۍ ولاکه، یا مسکین یا غریب ته ورسېږي. دوې میاشتې مې کېږي راغلی یم، یوه روپۍ شراب د کچا را کړې ده، ټوله یې په خپله اکي په خپله یې سره خوري. تر دغه چې نه راوړنګې بس په ښه دي، ګر سره مه راوړئ، مې ورکوئ والیانو ته، مې قومندانانو ته، مې وکیلانو ته. دا د خپلو ځانو دپاره غواړي، مسکینو غریب دغه چې پاتې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خاکسار د تاخار د ولایت غږیږم. کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي، دا دوه کال کېږي حکومت یا ما یعنی سیار اس دغه نه پوښتنه کړې، نه رای پوښتې وي،
بلکې ډېر تکلیف سره، ځکه چې ژمی را روان دی، واورې سوي دي، خلک ډېر ازورده دي، ډېر په تکلیف دي. حتی یو شمېر مسلمانان ګرسره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري، نه انحصاروال، نه حکومت، هېڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي. تاسو مهربان، زه د ازادۍ رادیو څخه خواهش کوم چې زما پیغام رسر نشر کړي او حکومت په دې عقله سوچ فیصله وکړي چې د تخار ولایت ماجورو خامه وخوري. وسلام په اسلام.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل، دا وندنن خبرونه چې تاسو واوریدله د خبرونه پروستي شی بو کیو ناچار یو چې تاسو سره خدای پامنې وکړو. خو په تلو تلو کې بیا هم اماغه خبره چې کوم پیغامونه چې تاسو د خبرونه لارې اوري، دا د ازادي رادیو د نظر څرګندوی نه کوي، بلکې دا اوریدونکو خپل شخصي نظرونه دي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور رسول لري
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شکل خار و راغلی و انگڑے شور ما شورو یا
یو وخت لیم